اوزونکو ستړي مشي دا مشال لړیو دا زم تاسو قربا اسره لمومند وخت شوه په خبر کې شپږ بجې په دې غړي کې تاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو او د سر موضوع په پاکستان کې بارانونه وی چې خلکو ته څومره مالی او ځاني توانونه اړولي دغه راځو د پاکستان د سیاست د نوو حکومتونو جوړېدو په اړه هم راپورونه لرو خو تر هڅه مخکې ته د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. لومبه د خبرونو سرټکی په خبر پورتوخوا کې د زیات باران لکبله د مړو شمیره ولسته رسیدلې د پیپلز ګوند مخکخه سرپراز بوکټه د بلوچستان اعلی وزیر ټاکل شوی او امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي چې امریکا با غزې ته د بیړنۍ او بشري مرستو رسول ډېر زر پیل کړی. او زه خبرونو تفصیل په خبر پښتونخوا کې د زیات باران لکبله د املو شمیر ول سره رسیدلې د قدرتي پتونو پر وخت انتظام صوبایي ادارې پی ډی ایم ان مشال لوتا په لګلی بیان کې ویلي چې د باران او زمک خویدنې لکبله د ول کسانو د وجل کې دوه ترڅنګ درويشته نه ټپی شوی هم دي. په بیان کې د یادې ادارې د مشر محمد قیصر خان لخلي ول شوی چې د واوري او زمکي خویدنې لکبله د بندشو ولارو د خلاصولو لپاره کار روان دي. نوموړي زیاته کړې چې د خبر پښتونخوا د چیف سیکرټري په لارښوونه ټولې اړوند ادارې بیړنیو حالاتو ته چمتو شوې دي. د برس حال کې دا چې د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې له تیرو دوه ورځو راهیسې د زیات باران او واورې ورېدو لړۍ روانه ده. د یو بل خبر لمخې د بلوچستان په گوادر کې د مرستې او ژغورنې هڅې په داسې حال کې روانې دي چې چارواکي وایي په تیرو دوه ورځو کې د غلطه 180 ملي میټره بارانونه شوې دي. په صوبا کې د قدرتي پتونو د نظم ادارې پی ډی ایم پرون په یو راپور کې ویل چې بارانونو او سیلابونو په گوادر کې خاران او کوټه کې 140 کورونا زیانمن کړي او په خاران کې د یو کور د دیوال را پریوتو په پیښه کې درې کسان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. پی ډی ایم زیاته کړې چې تر ټولو زیات باران په گوادر او پسنی کې شوی دی. د دوی په وینا د باران اوبه کورونو ته نوتی او سړکونه یې وړي دي. پی ډی ایم پر ایکس پاڼه خبرداری ورکړې چې په روانو 40 ساعتونو کې د بلوچستان په ډېرو سیمو کې د تیز بارانونو امکان دی. ادارې په زیارت خانوزۍ کوټه چمن مسلم باغ او پشین کې د واورو ورېدو اټکل هم کړی دی. د بره جنوبی وزیرستان انتظامیه وای د ضلع سب ډیویژن دفترونه مکین او سروکی ته وړي. د یادې ضلع مرستیال کمشنر اشپا خان پرون ناوخته مشالې ډوته ویل چې دا پریکړه یې د خلکو د اسانتیا لپاره کړې. د مکین د تاجرانو د اتحادیې مشر ملک ریاض مسید وای انتظامیه په دې اړه د تیرې میاشتې پر 10مه نیټه هم اعلامیه خپره کړې خو تر اوسه د په وینا عملی کار نه دی شوی. نوموړي زیاته کړه چې خلک له مودو راهیسې د خپلو ستونزو د هواري لپاره ټانک او ډېر اسماعیل خان ته پرتلو مجبور دي.
تر 23 تاریخ نه ریسیو نوټیفیکیشن کړای دی چې د سروې کې ایسیو د ورځې په سروې کې نو سوی د سب ډیویژن لګا ایسی چې کوم دای هغه په ماکین باندې شنی د ورځې خو له کوم عملی چارې به سفر نه دو شوی. عملی چار په وشه د خلکو د تا خپل دفتری مصرفیات شریکو راغ نو بیا خلک ان شاء الله फायदा هو وزي.
د سیمې خلکو له مشالو سره په خبرو کې د پریکړې هرکلی کړی او غوښتنه یې کړې چې د انتظامی مشرانو دفترونه دې زر تر زره له ټانکا مکین ته منتقل کړل شي. د پیپلز ګوند مخکخه سرپراز بوکټه د بلوچستان اعلی وزیر ټاکل شوی. د مارچ پر 2مه د بلوچستان اسمبلی د سپیکر عبدالخالق اڅکزی په مشرۍ غونډه کې د اعلی وزیر ټاکلو لپاره انتخابات وشو. د اسمبلی سپیکر وروسته اعلان وکړ چې سرپراز بوکټه د 140 رایو په اخیستلو سره د بلوچستان اعلی وزیر منتخب شوی دی. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان د اعلی وزیر چوکۍ لپاره د سرپراز بوکټه په مقابله کې هیڅوک هم نه درېدلی. د بلوچستان د اسمبلی په 150 چوکیو کې 11 پیپلز ګوند لس مسلم لیگ نون پنځه بلوچستان عوامي پارټي او شپږ آزادو کاندیدانو ګټلې دي. مشال لډوتا غوګستې پاکستان د نړیوال بانک لخوا په افغانستان کې د کاسا زر پروژې د فعالیتونو د بیا پیل هلکلې کړې دي. د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو د وزارت لخوا پرون په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې د پاکستان حکومت خوښ دی چې له قرغیزستان او تاجکستان سره په شریکه د یوې ګډې اعلامې په لاسلیک کولو سره د نړیوال بانک مننه وکړي چې په افغانستان کې د بیا ودانۍ د چارو منظوري ورکړه. په بیان کې راغلي چې پاکستان به له نړیوال بانک سره د هغو چوکاټونو په عملي کولو کې بشپړ ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د ودانۍ د هلو زلو د بیا پیلولو لپاره یې د نړیوال بانک له چارواکو سره منلې دي. نړیوال بانک په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د نورو نوښتونو ترڅنګ به په افغانستان کې د منځنۍ او جنوبي آسیا د برېښنا د لیږد او سوداګرۍ پروژه کاسا زر بیا پیل شي. او امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي چې امریکا به غزې ته د بیړنیو بشري مرستو رسول ډېر زر پیل کړي. نوموړي پرون دا اقدام یو ورځ وروسته له هغې اعلان کړ چې په غزه کې د حماس د روغتیا وزارت په وینا لږ تر لږه 115 فلسطینیان ووژل شول او تر 950 ډېر نور ټپیان شول. یعنی شهیدانو د فروری په 9 وویل چې اسرائیلي پوځیانو هغه وخت ډزې پیل کړې کله چې لوی شمېر خلک د مرستې کاروان څخه د توکو ایستلو ته ورغرغلل. په سپینه مړی کې د وینا پر مهال ولسمشر بایدن زیاته کړې چې د فضايي لارې د مرستو ورسول به ډېر زر پیل شي او دا چې امریکا د نورو لارو په لټه کې ده تر څو د فلسطینیانو د کړاو کمولو لپاره جګړې ځپلې سیمې ته د اړتیاو مرستې رسول اسانه کړي. بلخوا اسرائیلو ویلي چې ډېری وژل شوي کسان د ګډوډۍ پر مهال په تېښته کې تر پښو لاندې شوي او د دوی سرتیرو په ځنو هغه کسانو ډزې کړې چې د دوی په باور په ګواښونکي ډول د دوی پر لور روان وو. او اخري خبر د سپورتس د پاکستان د کرکټ په سوپر لیګ کې نن دوه لوبې کېدونکې وې چې پکې د لاهور قلندرز او پېښور زلمي ترمنځ لوبه د باران لوجې ونه شوه. په پېنډۍ کې د باران لوجې د دغه لوبې نه کېدو له کبله دواړو لوبډلو ته یو پوینټ ورکړل شو. دویم لوبه هم نن په پېنډۍ کې د مخام پر 2 بجې د اسلام آباد یونایټډ او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ ده. د تر دې مهال مشال خبر. خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل تاسو زما خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په اسمبلی کې د خپل لومړی وینا پر مهال غوښتنه کړې چې په سیاست کې د فوز مبینه رول ختم شي. خو یو کار پوي
لیکن مسئلہ دادا چې محمود اجزی صاحب خپل جگوند لشل کالو نه دا تقریرونه اور نو هغه پہلا اوپننګ تقریر خو ډیر خی لیکن رستو هغه بیا کمپرومایز شي او پی ٹی آئی منه خو زکه خو لګی د پی ٹی آئی د موقف حمایت وو.
په خبر پښتونخوا کې زیاتو بارانونو خلکو ته مرګ جوبل او مالی تاوانونه اړولي. او د ماشومانو حقونو فعال وای باید تاسو لخپل بچو هر ورځ پوښتنه وکړي چې تاسو سره نن څومره کسان ملاو شوي نو د هغو له تاسو سره رویه څنګه و.
د تاسو ډیر نږدې د کور کسان هم کې دي شي هغه د کور مالیم کې دي شي ماشومان د سکول ډرایور هم کې دي شي بظاهر تور باندې بغا مخ خلک وي خپوي والا بي خو ماشومان سره کې نسل دا پوسټ کول چې غیر رویه تاسو سره څنګه وای.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سره. تاسو اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو خبرو کې هم وردل چې په خبر پښتونخوا کې د بارانونو او ورختونو لعمله ولستنه مړ شوې دي. په خبر پښتونخوا کې پر دویم ورځ هم د بارانونو او واورې ورې دو سلسله روانه ده. په بیلابیلو پیښو کې د بارانونو او ځمکوېدنې پیښې شوې او په ډیرو سیمو کې د واوري ورېدو له عمله سړکونه هم تړل شوي. په صبح کې د قدرتي پتونو پر وخت تنظیم اداري ویلي چې ټولي اړوند ادارې په هڅو بوخت دي چې متاثرون ته مرسته ورسوي. د سواد ضلع انتظامی په هغه سیمو کې د مارچر نه همي د سکولونو د تړلو امر هم کړی چې پکې واوري ورېږي. نور تفصیل د مشال ډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
دا خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې د مارچ اولنې نیټې نه بارانونو او واورو ورېدو سلسله روانه ده. خیبر پختونخوا ملکن ډیویژن سوات، شنګلا، بونیر، چترال، کوز او بردر ملکن کې بارانونو ګڼ شمېر ودانو ته زیان اړولې. دغه رنګه مردان، ملکن، پېښور، باجوړ، کوزدر، لکی مروت، چارسدا، نوخار، شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم واورې او بارانونو یو شمېر خلکو ته زیانونه اړولي. بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه خیبر پختونخوا ویان بلال احمد پیزی مشال ریډیو ته وایي چې دا وخت د خیبر پختونخوا زیاتره سیمو کې بارانونه او واورې وریږي او د ریسکیو یو یو دوه دوه هر ضلع مشرانو ته امر جاری شوی چې د متاثره خلکو مرستو ته تیار اوسي.
کم واقعات تھی وہ بازوڑ کی ٹری معصوبان پہنچ رکھے دلی تھی اور پشاور بڑا دیر کی یو معصومہ جدہ نو آغا پہنچ رکھے دلی وا دلہ سے لوور دیر کی جدہ نو آغی کی زنانہ اور سڑے او یو معصوم جدہ نو آغا پہنچ رکھے دلی دے مالکن ڈیویجن کی مور اور لور جدہ نو پہنچ رکھے دلی دا دلہ سے نوخار شو پشاور شو خیبر
ویان زیاتوی چې د خیبر پختونخوا سیلګرو سیمو کې هم امدادي کارروایی شوې او تر دې دمه 15 واورو کې بند سیلانیانو ته مرستې ورکړی شوې.
سیاسي مقامات کم دي، اسپیشلی کلیات والا سایډ شو، لواری تنل شو، چترال شو، سوات مالب جبه کې چې دی نو مونږ بیګا د مختلف چې کوم ټورست او هغه کې رو بیګا سب چې زیات خلک دي هغه موږ ریسکیو کړی دي او دې سره سره چې دی نو مختلف ځای کې میډیکل کیمپس هم قائم دي ولې کې پر افاری دا زیات پر خلک دي نو هغه کټو لراځي تیار وي او تاسو سره د موسم د دې دغه مې وي د کوم کوشش دی چې هغه تم خدمات پر کو.
د خیبر پختونخوا بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې پی ډی ایم ای لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه صوبه کې د بارانونو او واورو نه 19 تنان مړه دي چې پکې 14 ماشومان او 2 ښځې شامل دي. دغه رنګه ټوله صوبه کې 15 کورونه لوېدلي. دوی وایي چې د هرې ضلع ډیپټي کمشنر ته هدایت جاری کړی شوی. سوات کې ډیپټي کمشنر د زیات بارانونو او واورو له وجې د غریزو سیمو سل پورې تعلیمي ادارې د 9 مارچ پورې تړل اعلان هم کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال رادیو ته
مشال رادیو ته غوګستې او اوس هم رازو دې موضوع ته چې د پاکستان د قومي اسمبلی نو منتخب غړو د سپیکر او ډیپټي سپیکر د انتخاب وروسته د مارچ په 2مه د هیواد د صدر د چوکۍ لپاره د خپلو کاندیدانو اسناد په اسلام آباد های کورټ کې د پریزایډینګ افسر سره جمع کړي دي. د مارچ په لومړۍ نیټه په قومي اسمبلی کې د انتخاباتو په نتیجه کې د مسلم لیگ نون غړي آیا صادق د سپیکر او د پیپلز پارټۍ غلام مصطفی شاه د ډیپټي سپیکر انتخاب شول. په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال د پښتونخوا ملي اومي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په سیاست او انتخاباتو کې د پوز او استخباراتي ادارو د مبینه کردار ختمولو غوښتنه وکړه. په اوس تر اوسه په انتخاباتو او سیاست کې د لاسوهنی تورونو په اړه څه خبرګون نه دی خودلې، خو مخکې یې په بیا بیا دا تورونه رد کړي دي. بلخ د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې انتخابات پاک وو. سنی اتحاد کونسل د مارچ پر 2مه د محمود خان اڅکزي نوم د صدر د چوکۍ لپاره د خپل نومان په توګه اعلان کړ. د حکومت جوړولو لپاره اتحادي ګوندونو د پیپلز پارټۍ شریک چیرمن آصف علي زرداری د صدر د چوکۍ لپاره نومولې دي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په راپور کې ورو چې په غونډه کې د محمود خان اڅکزي د وینا له یوې برخې پیل کړي.
جناب اسپیکر، جس انداز میں ہمارے ان جنرلوں نے پیسے لیے ہیں، وردی میں لوگوں کے کو پیڑا کا مارا گیا ہے. آل دوز جنرل، آل دوز بریگیڈیئرز، آل دوز کرنلز، دے شڈ بی سیکٹ آؤٹ فرام پاکستان آرمی.
دا د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي دی چې د مارچ په لومړۍ نیټه په قومي اسمبلی کې د سپیکر د ټکنو نه پس وینا کوي. ښاغلي اڅکزي په انتخاباتو او سیاست کې د پوز او استخباراتي ادارو د کردار ختمولو غوښتنه وکړه. د مخالف ګوندونو په چوکیو ناست سنی اتحاد کونسل غړو د میزونو په ډبولو سره د وینا هرکلی وکړو، خو د حکومت جوړولو لپاره اتحاد کوونکو په شپږو ګوندونو کې د یو غړي اتا تارر د په وینا نیوکې وکړې. د یو ټي وی چینل سره د خبرو په مهال تارر وویل چې ښاغلي اڅکزي په انتخاباتو کې د خپلې ماتې پړه په اسټبلیشمنت ور اچوي. دا مارچ په دویمه نیټه د سنی اتحاد کونسل غړو د صدارت ته چوکۍ لپاره محمود خان اسکزی خپل کاندید اعلان کړو. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علی وایي چې محمود خان اسکزی د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې دغه خبرې کوي، خو د تحریک انصاف غړي اوس په خپله د اسټبلشمنټ خلاف دي، ځکه یې دوی هرکلی کوي. د مشال رډیو ته وویل
موږ اوس ویلی شو چې د پاکستان په سیاست کې هر څه ممکن دي، ځکه چې دا هم هغه عمران خان او دا هم هغه محمود خان اسکزی او کله چې په دلته سرخار اسلام آباد کې لس ګالا گاهو کچې کم شپږ شلې ورځې کم درنه شي، او په هغه کې به عمران خان په هر یو سیاستدان پسې او دغه په سیاست پسې او دغه په ذات پسې به ملنډې به کولې، محمود خان اسکزی هم دغه نه بچنو. نو دا دن یو ډیر لوی سیاسي ډیولپمنټ دی. او باقي که څوک دا وي چې کوم تقریر کړی دی په قومي اسمبلی کې او کوم خبرې کړې دي د اسټابلیشمنت په اړه باندې د پاکستان د سیاست او د ریاست په اړه، نو دغه فکر د محمود خان اسکزی سوسنې نه دی.
د حکومت جوړولو لپاره اتحاد کوونکو شپږو ګوندونو مسلم لیگ نون، پیپل پارټي، متحده قومي موومنټ، استحکام پاکستان پارټي، مسلم لیگ کاف او بلوچستان عوامي پارټي د ملک صدر لپاره د پیپل پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری د خپل کاندید په توګه اعلان کړی دی. په پېښور کې آزاد خبریال رفت الله اورکزی د سنی اتحاد کونسل لخوا د محمود خان اسکزی د صدرت لپاره امیدوار جوړول خپ پریکړه ګڼي.
ما په نظر باندې چې دی لکه یو خو سیاسي فیصله دی، دینه دا ثابتېږي چې دا اوس بالکل ټیک ټاک، مطلب لکه پارلیمان کې چې دی یو کردار غواړي یا الته کردار به چې دی مطلب لوبوي. په دې چې دینه مخکې خو عمران خان د دوه درې فیصلې چې کمې وکړي، لکه دوه حکومتونه خپل مات کو، د پنجاب او پښتونخوا چې مات کړي او بیا د اسمبلی نه استعفا ورکړي، نو اوس دغه ګوندونه چې دی دغه ګوند کم خلک دی غاوس په غلطیانی منی.
د آصف علي زرداری اسناد د صدر د نومان په توګه د پیپل پارټي او مشر فاروق اچ نایک په اسلام آباد های کورټ کې د پریزایډنګ افسر سره جمع کړل، او د محمود خان اسکزی اسناد د تحریک انصاف یو مشر سردار لطیف خان کوسا جمع کړل. د سنی اتحاد کونسل د پریکړې او د محمود خان اسکزی د تقریر په حق له په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی مشال رډیو ته وویل
محمود اجگزی صاحب اگر چکم تقریر ہو آگا بالکل خط تقریر ہو حقائق منی مبنی ہو دا یو جورا چکم دے دا زمگا دیر کم سیاست دانانو کی دے چی اگر یا پا پارلیمنٹ پا آن دی فلور چکم دے اگر یا رختیا ہوئی یا حقیقت بیان کی، لیکن مسئلہ دا چی محمود اجگزی صاحب آگا اخبال چکم دے لشلو کالو نا دا تقریر نا اور امنو آگا پہلا اوپننگ تقریر خو دیر خواہی، لیکن روز تو آگا بیا کمپرومائز چی اور او پی ٹی آئی منی خو زکا خواہ لگی دا جی دا پی ٹی آئی دا موقف آگا حمایت ہو دا مت اخبال دا یقین ہو چی پی ٹی آئی چکم دے آگا با دا محمود چکزی پا بیک منی ادری گی.
د صدر د چوکۍ لپاره د اسنادو جمع کولو موده نن د ورځې 12 بجې ختم شوه، او 15 امیدوارانو اسناد جمع کړل چې د آصف علي زرداری او محمود خان اسکزی نه علاوه اصغر علي ډوکیټ، وحید کمال او عبدالقدوس پکې شامل دي. الیکشن کمیشن اف پاکستان د مارچ په 9 نیټه د صدر د ټاکلو اعلان کړی دی. د صدارت امیدوارانو د اسنادو کتنه به پریزایډنګ افسر په 14 مارچ سحر 10 بجې کوي، او کاندیدان د مارچ د 15 نیټې د غرمې 12 بجو پر خپل اسناد بیرته اخیستی شي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال ډو ته وګستی او وس رازو دیتا چې د پیپلز ګوند مخکخه سرر پراز بوکټه د بلوچستان اعلی وزیر ټاکل شوی. نن د بلوچستان اسمبلی د سپیکر عبدالخالق اسکزی په مشرۍ غونډه کې د اعلی وزیر ټاکل لپاره انتخابات وشول. د اسمبلی سپیکر وروستا اعلان وکړ چې سر پراز بوکټي د یو څلوېخ رایو په اخیستلو سره د بلوچستان اعلی وزیر منتخب شوی. دا یاد منور ده چې د بلوچستان د اعلی وزیر چوکۍ لپاره د سرپرست بوکټي په مقابله کې هیڅوک اهم نه و درېدلی. نور تفصیل له کوټې د ایوب ترین په دې راپور کې.
د بلوچستان د ډیرا بوکټي سره تړاو لرونکي د پاکستان پیپلز ګوند غړی سرفراز بوکټي د بلوچستان نوی اعلی وزیر ټاکل شوی دی. سرفراز بوکټي د بلوچستان اسمبلی په 15 شپېته چوکیو کې د یو څلوېښت غړو رایه ترلاسه کړې ده، ځکه چې جمعیت العلماء اسلام او نېشنل ګوند خپلې رایې نه دي کارولې. د اعلی وزیر په توګه سرفراز بوکټي ټاکنه د مارچ په 2 نیټه د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې وسوه، د کوم مشري چې سپیکر کیپټن عبدالخالق اڅکزي کوله. د غونډې د پیل کېدو وروسته د بلوچستان د اعلی وزیر لپاره د ووټ یا رایه ورکولو لړۍ پیل شوه، خو د سرفراز بوکټي په مقابل کې بل امیدوار نه و. نو ځکه سرفراز بوکټي یو څلوېښت رایې یا ووټونه اخیستي او د بلوچستان نوی اعلی وزیر وټاکل شو. نوی اعلی وزیر سرفراز بوکټي د بلوچستان اسمبلی د غړو بیا په خاصه توګه د پیپلز ګوند د مشرانو مننه وکړه چې دی د صوبې د اعلی وزیر پر چوکۍ راوستي. د ښاغلي بوکټي په خبره چې بلوچستان د درې مهمو ستونزو سره مخ دی، په هغه کې د امنامان ترڅنګ حکومتي کمزوریانی او د چاپیریال بدلون شامل دی. د دې ترڅنګ په صوبه کې د تعلیم او روغتیا څانګې سمول زما په ترجیحاتو کې شامل دي. په دې ترڅ کې مو د کلاسې پلان سره تړاو لرونکي د اسمبلی د آزاد غړي مولوی نورالله سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې د حکومت لپاره یو لوی چیلنج د درغلۍ ختمول دي.
انصاف د ولس مسایلو د وسایلو استعمال جاگیردارانا سسٹم د نئی د غریب اولس خدمت دی د جاگیردار او سرمایدار او ټیکهدار خدمت د نئی ویدا د د حق قدر د د استحقاق قدر نشي نه چې د کورسیان وړي کوټه یزدی پک از مور سابقه روایت چې د شي جوسوی چې د اسمبلی ممبران مخصوص خلکو خدمت وکولی نه سکول ستا نه سپتال ستا نه د څنګه وبستا نه روډ ستا نه بجلی ستا یو مسله نه ده حل کړی.
د بشری حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څنګ مشر حبیب طاهر ایډوکیټ بیا وایي اکار دی چې سرفراز بوکټی د امنیت د ټینګول ترڅنګ د ځوانانو لپاره د روزګار مواقع پیدا کړي.
انشاءالله موږ خو امید لرو نن شه کیږي کې سبا کیږي خو نو باید کې اوسوک خو وکي ولې چې سرفراز بوکټی ډېر کلوز دی هغه خلک سره چې در اصل دلته حکومتان چلی بهتر رول ادا کولی سی خپل کسان د پاره خپل عوام د پاره خپل پبلک د پاره هغه بعد بیا دا د روزګار مسائل دي ډېر امپورټنټ خبره چي دي زموږ خلک بے روزګار دي روزګار نه لري انډستریز نشته کاروبار نشته.
او په کوټه کې د بلوچستان نامتو خبریال سید علي شیا زیاته کړه چې په ګډ حکومت کې په سمه توګه کار کول د اعلی وزیر لپاره ډېر ګران دي.
بلوچستان کې گورننس ډېر خراب دي دلته چې څه سرکاري محکمې دي په هغه کې درغلي یعنی کرپشن ډېر زیات دي د دې سره سم میرټ پکې نشته. او بل خبره دا شي چې دلته یو شریک حکومت دی مخلوط حکومت دی په ګډ حکومت کې کار کول ډیره ګرانه خبره ده دلته هر وزیر داسې دی لکه وزیر اعلی هغه ته چې کوم محکمه دی ورکی نو هغه به د هغه محکمې مکمل انچارج وي نو دته به حکومت چلول د خپل وزیرانو سره یا مشرانو سره یا اراکین اسمبلی سره چلول به ډیر ګران کار وي.
بل خو د ټاکنې وروسته د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټی په کوټه کې د گورنر بلوچستان ملک عبدالولی کاکړ څخه د خپل چوکي سوګند پورته کړی دی. د سوګند په دې دستور کې د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو او د اسمبلی د غړو ترڅنګ خبریالانو او حکومتي واکدارانو په ګڼ شمېر کې برخه درلوده.
مشال ریډیو ته وګرځئ تاسو د یو ترين راپور واوریدو او وسزو خبر پښتونخوا ته د خبر پښتونخوا اسمبلی زیاتره غړو علي امین ګنداپور د اعلی وزیر په توګه منتخب کړي. د مارچ په اوله په اسمبلی کې د اعلی وزیر څوکۍ لپاره انتخاب وشو چې بکه ګنداپور نوی او د مسلم لیگ نون نومان عباد الله شپاړس رای ترلاسه کړي. علي امین ګنداپور د پاکستان تحریک انصاف له مخکخه سیاستوالانو یو دی او اوس مهال د خیبر پختونخوا صوبای مشر دی. د نوموړي د کار او ژوند په اړه شبیر احمد جان داراپور لیږلي.
پنځه څلوېښت کلن علي امین ګنداپور چې د پاکستان تحریک انصاف مخکخانو کې شامل دی د خیبر پختونخوا نوی وزیر اعلی ټاکل شوی دی. د ډېر اسماعیل خان نه د مفتي محمود ورستو دویم وزیر اعلی دی. نوموړی 2013 ټاکنو ورستو د عمران خان کابینه کې د گلګت بلتستان او کشمیر امور وفاقي وزیر هم وو. د نوړاندې 2013 ټاکنو کې هم د پاکستان تحریک انصاف لخوا صوبایي څوکۍ ګټلې او صوبایي وزیر وو. د ډېر اسماعیل خان یو ځایي خبریال فضل الرحمن تر 15 کلونو سے پڑی خان کے صحافت کوی او علی امین د ډیر نږدې نه پیجنی. وای په کال 2012 کې د عمران خان او دغه د پلویان لخوا د وزیرستان په لور د امن مارچ په وخت پاکستان تحریک انصاف کې دی شامل شوی او تر دې دمه د عمران خان په نږدې او باوري ملګرو کې شمار لیکيږي. وای د ډی خان نه لسم وکړ بیا د نېشنل کالج اف آرټس لاهور نه فیشن او ټیکسټایل ډیزاینینګ سبق وایو او ګمل په هنتون نه 14 ډیگری ترلاسه کړي. خبریال فضل الرحمن وای
خان کې سیاسي ماحول میں اگر ہم کہیں تو علی امین نے ایک نئے اسٹائل متعارف کرایا جارحانہ طرز سیاست جس طرح آپ ان کی تقریروں میں دیکھتے ہیں.
ڈیرہ اسماعیل خان پر سیاسی ماحول کے مونگا ویلی شو چے یو نوے جارحانہ یا گوخاون کے طرز سیاست کی خپل کڑو سرنگ چے تاسو داغا پر تقریروں کے ہم قتل شئی چا اکثر خپل سیاسی مخالف پر هدف کوی نو سخت لہجا او توری کروی او دوینا دا حدونو بہر وزی خلا بد امرغ زمونگ زوانان ہم دغا انداز وخوی او ڈیرہ خان پر زوانان کې د مقبولیت غټ سبب هم دی او د ولس لخوا ډیر ستایل هم په دی وجہ او دا غوی په تقریرونو کې زیاتره هدف مولانا فضل الرحمن وو.
د رائے به ملي اور ان کی تقریر میں زیادہ تر نشانه جو ہے ڈی خان کی مقام سیاست میں مولانا فضل الرحمن صاحب ہی رہے ہیں.
نو وړ جاته وی چې بل وجہ دا هم دا چې د دوی په وخت کې ډیر ولسی کارونه هم شوي خود بدنوانه او بډ رشوتونه ترونه پر هم خپل مخالفین لګوي.
تحصیل به انہی کے پاس نظامت تو مجھ سے پہلے صوبائی وزارت تو ان کے بھائی فیصل امین گنڈاپور کے پاس تھی تو فنڈز کے حوالے سے ڈی خان میں متعدد
دا ڈیر اسماعیل خان تحصیل نظامت ہم دی سر دے اڑان دے افرور فیصل امین گنڈا پور صوبائی وزیر ہم پاتے دے نف فنڈن حوالے سرا یوش میر پرمختے کرونا ہگا دوی دا کونسلران او بلدیاتی استازو پلاس لگولی خود دوی چکم سیاسی مخالفین دی ہوی تورن لگوی چی دا نڑیوال منصوبے یا وفاقی منصوبے وی او دوی پکے درغلے کر دی اور ناقص مواد ہم کارولی دی
اور اس میں ناقص میٹیریل کا بھی استعمال کیا گیا
دی وائی دا مقبولیت بلغت وجہ دا خپل اولس سرا پا ہر حال کے تڑون دی دا خپل حلقے اولس تا ازان رسوی کم چر دا مخالفین نکوی
کیونکہ ان کے مد مقابل مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں بہت بڑی جماعت ہے ان کی مگر وہ اس طرح عوام تک ان کی رسائی نہیں ہے عوام
چونکہ ددب مقابلے کے مولانا فضل الرحمان صاحب دے کم چی ڈیر لوئی گون دے خدا ہوئی ہاگ شان الس تا رسائی نشتا دے کہ مولانا صاحب دے او کا داغ کورن دا او کا نور مر گلی دی او علی امین صاحب دخبل حلقے پہ واٹس اپ گروپوں کی ہر وقت دخل کو تنقید اوری او دہاغی جواب ہم ورکوی سخت خبریں ہم وکی خپل جواب خامخا ورکی او خبریں ہم اوری الس سره باقاعدہ پر تماس کی بھی روری ہم رابطہ
قاعدہ رابطے میں رہتے ہیں ان کے بھائی رابطے میں رہتے ہیں
دا زی خبریال فضل الرحمان ترمخا گنڈاپور قبیلے سرا تعلق درن کی علی امین گنڈاپور پلار میجر امین گنڈاپور یو غٹ زمیندار سیاست دان سماجی کارکن اور لکھوال ہم وہ چسو انہیں اڑان دے پاک و رسے دو دی وائی علی امین دا سکواش لو پاڑے ہم پاتے شوے دے پاوڑمی مارچ پختونخوا اسمبلی کی علی امین گنڈاپور نوی وٹون ترلا سکو لرست دا صبح وزیر اعلی ٹاکل شوے شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر
مشال لڑیو تا وگست دل تک وڑا شندما خلو تا استر ازو لگ شبکی خودم رتو مچ رتن کے راپور اهم د پاکستان د حکومتی جوړخت په اړه باندې دی دل تک وڑا شندما خلو
مشال لڑیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
اردن کو د مسلم لیگ نن مخکخ آیا صادق د پاکستان قومی اسمبلی سپیکر منتخب شوی پرون په قومی اسمبلی کې د رایا چولو پر مهال یو سل نه نوی غړو آیا صادق تھا یو نوی غړو د سنی اتحاد کونسل نومان عامر ڈوگر ته رائے ورکړي دا چې سپیکر څنګه ټاکل کیږي او څه واک او اختیار لري گوهر مسجد پر راپور لري
د امو انتخاباتو نه پس ولس مشر د پارلیمان غونډه راوغړی چې غرض یې د سپیکر انتخاب وی خبریال جمشید خان مشال ریډیو ته وویل چې سپیکر انتخاب په ډیر پټه او خفیا ډول سره کیږي چې چاته معلومه نشي چې ووټ دې چاته واچولو جمشید خان زیات کړه
اسمبلی کې چې کله حلف اراکینه کومي اسمبلی والی نو اغینا بعد چې دې زور چې کوم سپیکر هغه اعلانو کې چې په دې ورس په دې ټایم باندې د زموږ پروسیجر چې دا شروع کیږي او چې کوم کاغذات نمزد کی دی ادا زما افس کے یا سیکٹری قومی اسمبلی چھ دے آگے کے دا جمع شی آگے نہ بعد دے سکروٹنگ کی گئی اور سکروٹنگ نہ بعد چھ دے پر نیکسٹ ڈے پروسیجر چھ دے آگا شروع شی نوے سپیکر چھ دے اولنے کار دا کئی چھ آگا فوراں چھ دے دے ڈپٹی سپیکر انتخاب شروع کی اور دے ڈپٹی سپیکر انتخاب چکل آگا شروع کی آگا ہم دسے پروسیجر ہوئی
وکیل اسد اللہ خان مشال ریڈیو سارا خبرو کی وہ یل چھ سپیکر یو دا سے آئینی او مہمہ سوکی دا چھ لدے بغیر دا قومی اسمبلی غنڈا ہم نشی کے دے کا سپیکر پا موقع موجود نوی نو دا کردار بیا ڈپٹی سپیکر پورا کوی اسد اللہ ازیا تکڑا
پا نیشنل اسمبلی کی سپیکر دا یو ریفری پا طور باندے کار کئی دا یو ڈیر پاورفل سیٹ دے دی چی کم دا نیشنل اسمبلی چی کاروائی دا آغا ریگولیٹ کئی دا شانتے دا دا یو پریزائیڈنگ آفیسر پا طور باندے کار کئی یعنی دا ٹول نیشنل اسمبلی چی کم گڑی دی دا آغی دا ٹول دے افسر ناس دوی اور دسر دے اختیار وی چی سوک نیشنل اسمبلی تپری دی سوک دا کاروائی دوران د نیشنل اسمبلی نه بهرو باسي دا شانتي پروډکشن آرڈر جاری کولی شي کوي او غړي غیب وي یا د پولیس یا د چا په تحویل کې وي د نیشنل اسمبلی چې کوم اجلاسونه دي د اغې صدارت کوي چاته خبر سومره مقور کول دي دغه مقور کولی کیږي د اغې نه علاوه بلونه پاس کول دي بلونه نه دي پاس کول دغه چې کوم افیر شلول دي دا ټول شي دینو دا د پارلیمان کې یعنی په نیشنل اسمبلی کې د سپیکر اختیارات دي
سړونکی عبد الله مومند وایي چې د این تر خوالنده د سپیکر سوکۍ د سیاسي ګوند سره تعلق نه لري خو د بد امرغه په پاکستان کې د سې روایت په نظر کم راځي د مشال ریډیو سره خبرو کې د زیات تکړه
According to the rules of business of the National Assembly, اگر د چې دا به unbiased impartial بای او د ټریجری او د اپوزیشن بنچ چې کومه براندي او ته به یو شانې مخور کوي د خپل ساره اظهار رائے او یو صورت کې بم هغه خپل سیاسي پارټي ته چره هغه فیور نه ورکړي. دا سپیکر چې دی دا به د ایوان سپیکر لګي دی، یو سیاسي جماعت سپیکر بنه لګي. دا په پارلیمنټي ډیموکراسي کې پاکستان کې ډیموکراسي دا غي علامت دی. د دې سره سره کچر ته حکومت یو بل لاوړي هغه کې باغه پوره پوره موقع ورکړي اپوزیشن ته چې هغه په بل باندې خپل اظهار وکړي یا هغوی ته د خپل نقطه نظر وړاندې کولو موقع ورکړي.
سړونکو دا هم وایي چې د تیرې یوې مودې راهسې پاکستان کې د پارلیمان بے قدری زکه هم سو سو زلا وشی چې سپیکر د پارلیمان کم او د یو سیاسي ګوند ویاند زیات جوړ شي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او ولیکي.
مشال اډو ته وګورئ چې وخت په پیښور کې شپږنی بجې تاسو ته خبرونه لنډې وړاندې کوم. په خبر پښتونخوا کې د زیات باران له کبله د مړو شمیر ولسته رسیدلې. د قدرتي پتونو پر وخت د تنظیم او صوبایي ادارې پی ډی ایم نن مشال اډو ته په لیګلی بیان کې ویلي چې د باران او زمک کویدنې له کبله د ولسو کسانو د وجه کېدو تر څنګ درویش تنه ټپي شوي هم دي. د بلوچستان په گوادر کې د مرستې او ژغورنې هڅې په داسې حال کې روانې دي چې چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې د غلطه 180 ملي میټر بارانونه شوي. په صبح کې د قدرتي پتونو د نظم ادارې پی ډی ایم پرون په یو راپور کې ویل چې بارانونو او سیلابونو په گوادر کې چخاران او کوټه کې 140 کورونه زیانمن کړي او په خاران کې د یو کور د دیوال راپرېوتو په پیښه کې درې کسان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. د پیپلز ګوند مخکخه سرپراز بوکټي د بلوچستان الله وزیر ټاکل شوی. د مارچ په 2مه د بلوچستان اسمبلی د سپیکر عبدالخالق اسزي په مشرۍ غونډه کې د الله وزیر ټاکلو لپاره انتخابات وشو. د اسمبلی سپیکر وروسته اعلان وکړ چې سرپراز بوکټي د یو څلوېښت رایو په اخیستلو سره د بلوچستان الله وزیر منتخب شوی دی. امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي چې امریکا به غزې ته د بیړنیو بشري مرستو رسول ډېر زر پیل کړي. نوموړي پر روند اقدام یو ورځ وروسته له هغې اعلان کړل چې په غزه کې د حماس د روغتیا وزارت په وینا لږ تر لږه 115 فلسطینیان ووژل شول او تر 950 ډېر نور ټپیان شول. یعنی شهیدینو د فروری په 9 وویل چې اسرائیلي پوځیانو هغه وخت داسې پیل کړي کله چې لوی شمېر خلک د مرستې کاروان څخه د توکو ایستلو ته ورغلل. بلخوا اسرائیل ویلي چې په دې اړه پلټنې کوي او د دې خبره ډیر وجل شوی کسان د ګډوډۍ پر مهال په تیښته کې تر پښو لاندې شوی. د خبرونو لنډیز مو واورئ. په دې مای کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچرډ بنډ راپور د دوی پر ضد یو تبلیغاتي هڅه بللي. خو د بشري حقوقو د څار سازمان دا راپور د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره مهم بولي. ښاغلي بنډ پنځشنبه په ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مې غونډې ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وی په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. د دې راپور په وړاندې خبرګونونو تفصیل په دې راپور کې ووري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ وروستی راپور د بشري حقوقو ډلو ستایلې. د طالبانو حکومت دا راپور د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتي هڅه بللې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پانه پرته لدی چې د نجونو پر تعلیم او کار د محدودیتونو په اړه د شاغلي بینټ د راپور جزئیاتو ته اشاره وکړي. د اوسنۍ او پخوانی وضعیت مقایسه په هدف لیکلی چې د پخوا پرتله ټول افغانان شزی او نارینه فزیکی مالی او روحي مسؤلیت لري. څوک د چا په حق تجاوز نشي کولای. هر وګړی د خپل شرعي حق خاوند دی او په امن کې ژوند کوي. نو موږ زیاتوي چې د بنټ راپور بیا هم د طالبانو د اسلامي امارت په وړاندې د پروپاګاندا هڅه ده. خو د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر پروند بشري حقوقو شورا ته د خپل راپور لوړاندې کول ورسته یوې خبري غونډې ته د څرګندونو په محل د افغانستان د بشري حقوقو پچیر بیا د شزو وضعیت د اندېشنې وړ وبالا او ویل په نننی افغانستان کې لشپژم ټولګي د لوړو ټولګیو زده کوونکې انجونې له تعلیمه بې برخې دي او له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوې دي. د بینټ په وینا د وضعیت په افغانستان کې د جنسیت پر اساس د تعقیب اړوندې اندېښنې رامنځته کړې او حتی د جنسیتي اپارټاید بحثونه یې پارولې دي. هغه له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ بدلون د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو شرط وګرځوي. د بشری حقوقو د څار د سازمان د شزو د برخې مرستیالي هیدربار تیر شپه له آزادی رادیو سره په خبرو کې د شاغل بنټ د وینا دا برخه مهمه وبلله.
On the topic of the international response, Mr. Bennett also had some
The Afghanistan para da nariwalo khabargun pa masala ki khagali Bennett yo muhima vaina larala. هغه د چي د وویل د افغانانو څخه یو تل د خبره په ډاګه ورېدلې شو له طالبانو سره د لا ژور تعامل د ټینګولو او د اړیکو د ټینګولو له هر اقدام مخکې باید په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیرا د نجونو او ښځو د حقوقو په برخه کې پرمختګ مخکینه شرط وي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر دا هم وویل چې ملګرو ملتو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې په عام محضر کې اعدامونه او خلکو ته په ډله ییز ډول د سزا ورکولو موارد مستند کړي دي. هغه زیاته کړه چې خلک له تشدد څخه ویریږي خو د زور زیاتی عاملان بېغمه ګرځي. بده ټینګار وکاوه چې د دې وضعیت له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د انجونو او شزو پر زده کړو او کار د طالبانو محدودیتونه او د بشري حقوقو نوري سرغړونه د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان په یو مهمه او دوامدار لانجه بدله شوې. دا لانجه په چیرو څباندې 2.5 کلونو کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خند بلل کیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شئ.
لادمې مخکمو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه راپور باورید او سه هم راځو. یوې بلې موضوع ته د ساحل په نامه د ماشومانو د حقوقو غیر سرکاري ادارې د کال 2023 ظالمانه شمیرې په نامه په خپل تازه راپور کې ویلي چې په پاکستان کې تیر کال پر ماشومانو د جنسي تیری د هغوی د تختونی ورکه دلو او په ماشوموالي کې د واده کولو په ګډون د زور زیاتی 2012 پیخې رامسته شوې دي. ساحل دا راپور د یو اتیا ورسپانو د راپورونو او پولیسو څخه د خستو معلوماتو په اساس ترتیب کړي او شمیرې ښایي چې پاکستان کې هر ورځ لږ تر لږه 11 ماشومان ځورول کیږي. د راپور لپاره د پاکستان د بشر حقوقو ملي کمیشن د ادارې سره مرسته کړې ده. نور تفصیل د شاین بنری په دې راپور کې.
په راپور کې راغلی چې په کال 2023 کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد، سلور وړو صوبو، کشمیر او ګلګت بلتستان کې د ماشومانو سره د زور زیاتی 2014 پیښې ثبت شوې دي. په ځپلو شو کې 35% جنکې او 20% هلکان دي. د راپور تر مخه د هغه ماشومان دي چې عمرونه له 15 تر 1400 کلونو دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو یو دفاع کوونکی ارشد محمود وویل چې دا یوازې هغه شمیرې دي چې یخو په میډیا کې راپور شوی او یا د پولیسو د راپورونو پر اساس راټول کړل شوی دي. د نوموړي په وینا په دې کې هغه شمیرې نه دي شامل چې خلک ور باندې خاموشه پاتې شوی او په میډیا کې نه دي راغلي.
منګو چیرې زمونږه معاشره کې داسې نکي وړو سره او زمونږه خو اسلامي معاشره د دلته بس سر سټیک دي. کله اوم شي داسې نو زیات شور او غاچی نو دا د بار کی چې بس سخت سزاګانې ورکه نو دې سره به دا مسله حل شي. د دې په پریونشن باندې د کار کول ضرورت دی چې دا اون شي. یو پیر چې ماشوم د داسې معاملاتو نه تیر شي نو بیا کتا خلکو له سزاګانی ورکه او ارسو شي کنه خو لکه هغه ماشوم واپس چې کوم نه نارمل طرف ته راتلل لکه چې دلته خدا سي سيستم نشته رجم سايكاتريستي چې هغه پاغه باندې کار وکي هغه ماشومان سره سم مدد وکي.
د ساحل په تازه راپور کې راغلي چې د ماشومان سره د زور زیاتی د ټولو راپور شو 4214 پیخو څخه 15% په پنجاب، 14% په سند، 5% په پلازمینه اسلام آباد، 3% په خیبر پختونخوا او 2% په بلوچستان، کشمیر او گلگت بلتستان کې رامنځته شوې دي. راپور وایي چې د ماشومانو نه په ناوړه ګټه اخستونکو کې اکثر د هغوی نږدې خلک او خپل خپلوان شامل وي. په دغه اړه په پیښور کې د ماشومانو د حقونو یو فعاله نادیه خان وایي چې د مور او پلار د ذمہواری جوړیږي چې خپل ماشومان لا ډاډ ورکي چې هغوی ورسره د ورځني ژوند په چارو خبرې کولی شي. نوموړی زیاتوي
مشران چې کم دي مور پلار غوي ته دا هم په ځین خبره ساتل پکار دي چې د پوتنشل هراسس چې کم دي د ماشومانو په کیس کې د تاسو ډیر نږدې د کور کسان هم کېدې شي، هغه د کور مالین کېدې شي، هغه د ماشومانو د سکول ډرایور هم کېدې شي چې کم دي هغه بظاهر تور باندې بغه خخلک وي خخوي والا بي خو د ماشومانو په کیس کې د ماشومانو سره کې نسل د تاسو څخه چې غیر رویه تاسو سره څنګه وا یا وایي چې کم دي تاسو سره ټریټمنټ څنګه ورځي ته تیر کړانو په کومه طریقه تاسو سره را پېښول.
د راپور تر مخه په 2021 قضیو کې په ماشومانو د دواړو جنسونو یعنی سړو او ښځو لخوا جنسي تیري شوه. په یو شپه ته قضیو کې د جنسي تیري ورستو وجل شوی او لګ تر لګه 1813 قضیه داسې دي چې د تختون سره تړاو لري. دغه راز په تیر کال کې د ورکوښو ماشومان شمیر 313 شو او د دوو هلکانو په ګډون د کم عمره د ودونو د 9 پیخو پاړه راپور ورکړل شوې ده. په دغه اړه د حقونو یو بل مدافع او په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تحفظ د کمیشن یو غړی عمران ټکر وایي چې د کال 2022 او کال 2023 په شمیرو کې ډیر فرق نشته، خو ښه خبره دا ده چې د تیرو دوو کلونو راهیسې په راپور کې د هلکانو سره سره د جنکو سره د زور زیاتی د پیخو راپور هم ورکړل شوې ده.
په دې کې 3% د خیبر پختونخوا نه او د بلوچستان نه، باقي نور څومره شمیره چې کومه ده نو هغه د 90% برابر تقریبا چې ده نه هغه په سند او په پنجاب نه مخه تر راغلی ده. نو موږ بیا هم دا ویلی شو چې یار اوسم زمونږ په بلوچستان او خیبر پختونخوا یا زمونږ چې کومې زمشوي قبایلي سیمې دي نو دلته اوسم کې سونه چې دي نو هغه شانته نه رپورټ کیږي څنګه چې په پنجاب کې رپورټ کیږي.
د ماشومانو د حقونو د چارو پوهان وایي چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ناپوهې آبادې د زیاتېدو او ځینو کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو له کبله د ماشومانو سره د زور زیاتی پیخ زیاتی شوی دی. په کال 2013 کې د پنجاب په قصور کې د زینب په نامه یو شپک کلن جنې وتختول شو، جنسي تیرې ور سره وشو او بیا وجل شو. د پاکستان وفاقي حکومت دغه پیخ نورستو په کال 2020 کې د ماشومانو د حفاظت لپاره د زینب الرت ریسپانس اند ریکوري اکټ منزور کا او د بشری حقوقو په وزارت کې د زینب الرت ریسپانس ان ریکوري ایجنسی جوړ کړه. د دغه ادارې مشر جهانزیب خان وای چې حکومت د قوانینو په ګډون په هر صوبه کې ادارې هم جوړې کړې دي، خو دا ستونزه ډېره پیچلې ده او هوارول یوازې د حکومت د وس خبره نه ده.
بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې چایلډ پروټیکشن کمیشن دی، په سند کې چایلډ پروټیکشن اتارټی ده، په پنجاب کې چایلډ پروټیکشن بیرو ده او اسلام آباد کې چایلډ پروټیکشن انسټیټیوټ دی. نو ادارې شته، حکومت په خپل لیول باندې د داسې قسم کیسونو د مخنیوي لپاره لکه قوانین هم جوړ کړی دي، قومي او صوبایي او سروسره ادارې هم دي.
د یادونې وړ ده چې پاکستان په کال 1990 کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو کانوینسون لاسلیک کړی او ژمن دی چې د کانوینسون احکام عملي کړي او هر 15 وروستو په جنیوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې ته د پرمختګ راپور وړاندې کړي.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
مشال لڑیو تھا غوگستی اور دن کو عوامی نیشنل گند وائی چھ پ انتخاباتو کے درغلے شوی او دی بعد احتجاج پتوگا د ہر ڈول پارلیمانی انتخاباتو نا بائیکاٹ کوی د گند مرکزی مشر اسپندر ولی خان پ یو بیان کی ویلی چھ دوی د پارلیمان او جمہوریت پ پیاوڑتیا او د وګړو په واکمنۍ باور لري او اوس په پارلمان نه بهر د حقونو لپاره مبارزه کوي. لدی وړاندې جمعیت العلماء اسلام موفی هم په انتخاباتو کې د درغلې تورونه پوری کړي او د سپیکر ډیپټی سپیکر او وزیر اعظم په انتخاباتو کې د ګډون نه انکار کړي. دا چې دا رقم احتجاجونه به څه اغیز ولري او کنه پړي تفصیل د شبیر مجان په دې راپور کې.
دا عوامی نیشنل گوند مشر اسفنجار ولی خان تورونه لګولی چې په اتم فروری ټاکنو کې په لوی کچه درغلې شوې دي او د پیسو غشتل په بدل کې خلکو باندې سوکې ویشلې شوې دي. نوموړي د فروری په 9مه په خپل ایکس چروان دی ټوئیټر و لیکي چې په تیرو ټاکنو کې د پیسو استعمال مثال نه ملایويږي او باید حقيقي ولسی استازو ته د خپل حقونه ورکړل شي. کني د دوی ګوند به د هر ډول پارلماني ټاکنو نه بایکاټ کړي. دا چې د دوی جمعیت علما اسلام فیډل لخوا دا ډول ګامونه به سه اغیز وغورځوي او کنه پیخور کی خبریال او شنون کی صفی اللہ گل مشال لیڈو توائی
کا عوامی نیشنل پارٹی مجھے گرو نو یو خدا دے چپ اسمبلی کی دے دو پوزیشن سومرا دے کنا سدا سے نخ کاری چوگی ای جی کنا دے دے دو دے دے گیا تے او کا روڈو نو لیا دے گا نا اور احتجاج کنا مستقل دے دو کوی اگا یو بیل اگا دا جی یو ای خوب یام گنا یو تا سے پوزیشن او چکا خبر پختو خوا شو گرو نو نہ ہسی چونا گنا دے خواتین چکو ریزرو دو سی چونا دی اگے سارا دے دو نہ ہا او
پاتم فروری شوی ٹاکنو پڑا یوشمیر نور سی اسی گوندونو ہم داڑول تورن لگوی او وقت وقت احتجاج هم کړی دی. نو آیا دا به دغه احتجاج کوونکي سیاسي ګوندونو ته سیاسي ګټه ورورسوي او کنه؟ نو لیکوال او شړونکي چې د پښتونخوا په سیاست نظر لري شمس مومن وای
زما خپل خیال دا دی چې سیاسي خاص فائدہ نه کیږي. البته ملک او قوم له او عوام ته نقصان ضرور کوي. ولی چې په ملک به عدم استحکام جوړیږي د خلکو امید او توقعات دو چې انتخابات وشي په ملک به سیاسي استحکام راشي. خو فرض کړه د هر یو سیاسي ګوند څنګه چې تاسو ویلي چې دا ټول په احتجاج باندې دي نو بیا استحکام راځي تر څو پورې سیاسي استحکام را نشي نو ماشي استحکام باندې راځي.
دا د مونږ راځي عوامي نیشنل ګوند پاتم فروری شوی ټاکنو کې خیبر پښتونخوا کې او بلوچستان اسمبلی کې 200 کې تر لاسه کړی دي او له هغه وروسته په صوبه کې احتجاج تحریک پیل کړی دي او پر ریاستي ادارو په ټاکنو کې د لاسوهنې ټګې او د پیسو اغستلو د لارې امیدواران کامیابولو تورونه هم لګوي. پر دغه تورونه پړه الیکشن کمیشن یا نور ریاستي ادارو اوس نه دی ویلي. خو پاکستان پوز نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ او الیکشن کمیشن د اتم فروری ټاکنې شفافې او آزاد ګرځولې دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په لسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلی
په دوانی مو بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړه
په پینزو بجو
مشال لري ته وګورئ چې اوردونکو د سویل وزیرستان انتظامی چارواکي وايي پریکړې کړې چې د ضلع د سب ډیویژن دفترونه مکین او سروکي سیمې ته منتقل کړي. د سیمې ډیپټي کمشنر ویلي دا اقدام چې د خلکو د اسانتیا لپاره خستې دی خو د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کړې چې د سب ډیویژن دفترونه منتقل کولو سره سره دی د ضلع هډکوارټر د ټانک نه بر سویل وزیرستان ته د وړلو انتظام وشي. دا یادونه وړ ده چې خبر پښتونخوا حکومت په کال 2022 کې جنوبی وزیرستان اپر ته د ضلع درجه ورکړي خو د ضلع چارواکو دفترونه یې ورته لا نه دي منتقل کړي. تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع ڈپٹی کمشنر مشال ریڈیو تا ویلی دی چه د ضلع سب ڈویژن دفترونه یې د خلکې سہولت د پورا ماکین او سروکای سیمې ته منتقل کړی دی. ڈپٹی کمشنر اشواق خان په دغه براکشه یایي
بس دا یو کوشش هم کړی دی چې اپر وزیرستان کې زمونږ د آفیسز خاص کر زمونږ اډیشنل ایسی زوریا تحصیلدار کنه چې په تحصیل لیول باندې په سب ڈویژن لیول باندې موجود دی. لکه نو البته بریل فاصل شنو کوشش هم کړی دی الحمدلله انشاءاللہ
ماکین سیمے تاجروں نے اتحادیہ مشر ملک ریاض ماسید پر 13 درویستم فیبرری بنے جاری شوی نوٹیفیکیشن پر براکش ویائی
دفتری مصروفیات شری کو فائدہ ہو پاکستان دے آزودین تاریخ پر شاول نا ماکین نا دے بدر نا دے مانتوئی نا خان تا
منتقل کولے سارا ڈپٹی کمشنر دخپل دفتر ہم دے ٹانگ ضلع نہ سویلی وزیرستان پر ضلع تا زر منتقل کی سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیہ چارواکیو دفتر منتقل کولے پبراکش مشال ریڈیو تا پدارنگ وجا قیدا سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کے دا ہم وویل چھ دے خیبر پشتونخوا حکومت پکال 2022 کشے سیمتا یہ دے نوی ضلع درجہ ورکڑی دو خود ٹانگ ضلع نا یہ دے انتظامیہ چارواکیو دفترونا لیا ضلع تا ندی منتقل کڑی شوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو ته وګسته یو ریدون کو وزو سنتا د سند های کورټ سکر بنچ د ګوټکی سیمه د هغه هندو پروفیسر نوتن لال د سمدستی خوشی کولو امر کړی چې د کال 2019 رئیس د مذهب د سپکاوی په تور په زندان کې بندي دی عدالت ویلی چې د شواهدو نه ثابت شوی چې یاد پروفیسر د مذهب سپکاوی نه دی کړی او د مقامی عدالت لخوا هغه ته اورول شوی د عمر قید سزا یې غیر قانوني ګرځولی پروفیسر نوتن لال وروسته له هغه په سکر کې ونیول شو چې د یو لسم ټولګي زده کوونکي پرې د مذهب د سپکاوی تور پورې کړ هغه وخت په سکر خار کې د تاوتریخوالي پیښې رامنځته شوې او قهرجنو مظاهرچیانو په یاد کالج او د هندوانو په کورونو او مندرونو بریدونه وکړل پړې نور تفصیل له کراچۍ د نیاز علي په دې راپور کې
د سن های کورٹ سکر بینچ عدالت جج جسٹس محمد اقبال کلوڑو پرون د مارچ په لومبۍ نیټه د مذهب د سپکاوی په یو قضیه کې خپل پریکړه اورولي او په یاد قضیه کې بند د پروفیسر نوتن لال د خوشی کولو سره د مذهب د سپکاوی مقدمه ختمولو او نوموړي پروفیسر ته د مقامی عدالت لخوا د عمر قید یا بند سزا هم غیر قانوني ګرځولې ده. د پروفیسر نوتن لال د ترزوی مهیش کومار د پریکړې وروسته مچال لیډیو ته ویلي دا یو دروغجن او بې بنیاده مقدمه و. دی وای موږ د دې پریکړې نه خوشاله یو، انصاف شوه دی او زه دا وایم د مذهب د سپکاوی چې کوم قانون دی دغه قانون په غلطه توګه کارول کیږي. قانون په خپل ځای دی خو مذهبي او نورې ډلې د خپل مقصد لپاره کاروي. د پروفیسر نوتن لال په قضیه کې هم داسې شوي، خلک د سیاسي مخالفه او د کاروبار قبضې لپاره د مذهب سپکاوی قضیه جوړوي. د سن های کورټ یاد عدالت په خپل پریکړه کې دا هم ویلي چې د مذهب د سپکاوی په دې مقدمه کې مدعي د تورونو په ثابتولو نیولو کې پاتې راغلي او د شک په بنیاد د نوتن لال په ضد د مقدمه درج کړې شوې وه. د کالج پروفیسر نوتن لال د 2019 کال په ستمبر کې رستو لهغي په سکر کې ونیول شو چې د هغه کالج د 11 ټولګي زده کوونکو په تورو لګو چې نوموړي پروفیسر په ټولګي کې د پیغمبر اسلام سپکاوی کړی دی. هغه وخت د دې معلوماتو د راتلو سره سم بیا په سکر خار کې په ګنشمیر کې قهرجنو مظاهره کوونکو یاد کالج هندوانو په کورونو او عبادت ځایونو مندرونو باندې هم بریدونه کړي وو. په یاد مقدمه کې بیا د سند صوبې په ګوټکی سیمه کې اډیشنل سیشن جج ممتاز سولنګي د 2022 کال د فروری په 8 پروفیسر نوتن لال ته د عمر قید او 500 روپۍ د جرمانې سزا اورولې وه. خو بیا د هندو پروفیسر نوتن لال کورنۍ یاد پریکړه په سند های کورټ کې چیلنج کړي وه. په پاکستان کې د هندوانو د کونسل غړي روپا مالا سنگھ بیا وایي د بد مرغه په پاکستان کې میش هندوانو او نورو لګکیو په ضد دا ډول بے بنیاد مقدمه بیا بیا جوړیږي.
پاکستان میں جو ہندو رہائش پذیر ہیں وہ صدیوں سے ہیں.
دا وایي هندوان لپیړو رہسی په پاکستان کې ژوند کوي او د پاکستان هر قانون منی او د بد مرغه د مذهب د سپکاوی قانون تل د دوی په ضد کارول شوی. په هندوانو یا نورو لګکیو چې د مذهب د سپکاوی کم تورونه لګیدلی هغه دروغ وي او بیا ځنی قضیو کې عدالتونو هغه تورونه ناسم بللي. خو ځنې ډلې د خپلو ګټو لپاره د پاکستان وګړو په منځ کې شخړې رامنځته کړي او دا سم نه ده. په کراچۍ کې قانون پوها وکیل او د پاکستان سپریم کورټ بار کونسل پخوانی غړی صلاح الدین ګنڈاپور بیا وایي مخکې له دې چې د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړي شي باید وړاندې بشپړه پلټنی وشي.
پاکستان کې چې کم د اقلیتونه دي نو د دغو ژوند چې کم دی د دوو رائټسٹ خلکو نه ډیر زیات څه کم دی کنه په مسلو کې دي او د دغه حال دا دی چې حکومت خپل ذمہواری چې کم دی وپیژني دا غو د اف آی آر کټ کولو طریقې کار چې کم دی کنه آل لګ مشکل کی چې تر سو پورې دا غی انکوائری نه شوه دا غی اف آی آر دی کټ کېدل پکار.
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ سخ کال د جنوري په 11 په خپل یو راپور کې ویلي چې پاکستان کې د 1990 کال راهسي 15 کسان د مذهب د سپکاوي په تور وجلې شوې دي. په پاکستان کې د مذهب سپکاوي په قانون کې د اصلاحاتو خبرې څو واري شوې دي خو په دې برخه کې له مخالفت وروسته هر حکومت بیا خاموش پاتې شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
اردن کو په خوست کې د کرن ریاست غیر دولتي موسسو او خصوصي سکتورو لخوا د نوو نالګیو کې نول پیل شول. د خوست اوسیدونکو له اړوندو ادارو غواړي چې د نالګیو د کېنولو په ځانګړي ډول امازینو او ځنګلونو کې د نیالګیو پالنې او ساتنې ته هم پاملرنه وکړي. په خوست کې عموما خلک د کب میاشتې له پیله بیا تر نوروزه نیالګي کینوي. د سرچینو د معلوماتو له مخې سږ کال په خوست کې د څه د پاسه 8 لک نو نیالګیو کینول په پام کې نیول شوی. نو حال په دې راپور کې
د نورو کلونو په شان یو ځل بیا د سپرلي ورځو پرانګ دي کې دوسره په خوست کې د نیالګیو کینول پیل شول. په همدې پار د خوست د بیلابیلو سیمو د ځنګلونو د ساتنې د ټولنو غړو همداشان یو شمېر بزګرانو په ګډون غونډه جوړه شوې وه چې وروسته بیا د نیالګیو د کینولو اشر تر سره شو. د کرنې رئیس محمد زمان عمری مشال راډیو ته وویل چې سکل دوی ځینې مرستندویه ټولنې او خصوصي سکتور د څه باندې 8 لک نیالګیو د کینولو پروګرام لري.
جمله تقریبا 8 لک شل زره وسوا اتیا نیالګي ممکن وو. هغه مختلف نوع نیالګي دي، مسمیره غیر مسمیره. دا ان شاء الله خدای کې مې پخوس کې کنه وو. ان شاء الله دا نن ورځ موږ د هغې لپاره شروع وکړو.
پخوس کې د نیالګیو د کینولو په پار غونډه کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په چوکاټ کې د ځنګلونو او سرځایونو د ساتنې ټولنو ته د کرنې وزارت د طبیعي سرچینو معینیت لخوا د فعالیت جوازونه هم ورکړل شول. له دې جملې یوه ټولنه په باک ولسوالۍ کې ده. د یادې سیمې یو بزګر مهاجر اکبر وایي
نیالګي ډېر مخیم دي. کله چې په یوه منطقه کې نیالګي نه وي نشي کولی چې هغه کې اوبه پیدا شي. کله چې کومه منطقه کې نیالګي کېنول شي اوبه ژوندی وي، اوبه ډېره شي. نیالګي ډېر مهم رول لري دوستا. کله چې نیالګي وي آغا وطن سمسور وی تزاوی.
خوستی بزګران وای تیر وچخاله یو د دوی کروندو او پزنګل ډول نیالګیو ته زیان رسولای وو. خو ورسته یو رختونه تدوی خوختي او تمل لري چې نوی کال کې بعد فصلونه پخوا کې د نیالګي نتیجه هم مثبت وي. د زازی میدان د مغلخیل اوسیدونکو قیمت خان همت ول
نو کله چې برنونه وشول خلکو غا خیلی بیرته ژوندې شوې دي، ځکه چې نیالګي به بیرته وده وکي، فصلونه به خاصیل ورکی، نتیجه به ورکی. نو دا د بزګرانو پورې واستر بریا ده، دوی د تا ډیر خوشحال دي.
په ورستیو دوه لسیزو کې د حکومتي ادارو او یو شمېر مؤسسات لخوا د ژمي موسم په ورستیو شپو ورځو کې په عامه ځایونو او غرونو کې په لکونو نیالګي کینول کیږي، خو پایله یې په هغه اندازه د پام وړ نه ده چې خلک یې هیله لري. د صبروی د زمبر د سیمې اوسیدونکو حاجی حکمتی وایي،
خو ما دغه مؤسساتونه او دغه کوم غسر او پیو مؤسسره چې مونږ کار کوي، دنه مو غوښتنه ده چې دغه پروژه باید دوام ولري، ترڅو مو دولت نه غوښتنه ده چې دوی هم په دې برخه کې په دې ساتنه کې د ولس سره همکاري وکړي.
د خوست د شپږ ولسوالیو غرونه غونډې لکه تڼی، سپیره، شمال دوه، مونده، صبری، باک او زازی میدان ځنګلونه لري چې د زنګوزیو په ګډون ځینې وچې میوې هم ورڅخه خطر لاسه کیږي. سره له دې چې د خوست د ځنګلونو ډیره برخه په ورستیو څلورو لسیزو کې وهل شوې او له منځه تللې ده، خو په ورستیو کلونو کې د ځایي خلکو لخوا ساتنې او پالنې ته پام ډیر شوی دی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ال آر ای ڈی آی او ولیکئ.